و به پایان این مجله خبری رسیدیم. ساعت 8 به وقت افغانستان شد. برنامه یک ساعتی دیگر احمد تکل پیشکش میکنه. آقای تکل سلام و صبح بخیر دوباره.
دیرم من نکام امی جان قدر من اوریدون کتاست سلام رنده کام. تر نهو بجو دی ازادی راژیو دی خبرونه تکر اغلاست. تر نهو اوریدون کو دی خبرونه پزیاته برخه که دی ازادی راژیوی مجله اونیز پروگرام خبرو چه کلتوری او ادبی مسائلو تا زنگره دی پا نننانی مجله که گن مطالب لرو چه یاوی دی غرانه و سندرو پا عرباس دی.
دغه سندرې ژورې دي او اغېز یې ژور دی په عامو خلکو باندې، حتی څومره خلک ژړوي ډېر خلک مې لیدلي خپله. زه چې کله ځینې غمګینې لنډۍ او غمګین کوم پو سره یوځای شي، زه خپلې اوښکې نشم تم کولی، ورته ډېر ژور اغېز لري په روح باندې.
خو له ازادۍ راډیوي مجلې مخکې په لنډه خبري برخه کې به واورئ چې پاکستان د طالبانو پر مشر د وژونکي حملې په ځواب کې پر متحدو ایالاتو رسمي اعتراض کړی او پنټاګون وای ملا اختر محمد منصور یې ځکه وواژه چې امریکا او امریکایي پوځیانو ته یې ګواښ کاو. قدر منو د هر څه وروسته راځي، لومړی خبرونه واورئ چې حدیث پردیس چمتو کړي.
السلام علیکم. په سر کې هم د څو مهمو خبرونو سره ټکی. د امریکا دفاع وزارت وایي د طالبانو مشر ځکه په نښه کړ چې هغه امریکا او امریکا متحدینو ته ځانګړي او حتمی ګواښونه پیښ کړي وو. ایران هغه راپورونه رد کړي چې ګواکې د طالبانو وژل شوی مشر ملا اختر محمد منصور تر وژل کېدو مخکې ایران ته سفر کړی وو، او اروپایي ټولنې په تیر یوه کال کې 200 بریالۍ او ناکامې تروریستي حملې ثبت کړي دي. دا هم بشپړ خبرونه. د امریکا دفاع وزارت پرون وویل د افغان طالبانو مشر ملا منصور ځکه په نښه کړ چې نوموړي په افغانستان کې امریکا او د امریکا متحدینو ته ځانګړي او حتمی ګواښونه پیښ کړي وو. د امریکا د دفاع وزارت وایان جیف ډیوس د دوشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د افغان طالبانو پر مشر دا برید د امریکا د هغه دفاعي اصول له مخې ترسره شوی چې امریکایي ځواکونو ته اجازه ورکوي څو د هغو خلکو خلاف بریدونه وکړي چې په مستقیمه توګه امریکا او د امریکا متحدینو ته ګواښوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د دوشنبې په ورځ په اسلام آباد کې د امریکا سفیر احضار کړو. نوموړي ته د پاکستان په خاوره کې د بی پیلوټ الوتکې د دې برید په اړه اعتراض واوروه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یوې خبر پاڼې کې ویلي په بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم ځانګړي سلاکار سید طارق فاطمی دا د پاکستان پر ملي حاکمیت تیری او د ملګرو ملتونو د هغه منشور څخه سرغړاوی بللی چې د دې سازمان د غړو هیوادونو ځمکنۍ بشپړتیا تضمینوي. تر اوسه پورې پاکستاني چارواکو په رسمي توګه په دې برید کې د طالبانو د مشر ملا اختر محمد منصور وژل کېدل نه دي تایید کړي، خو د امریکا د ولسمشر باراک اوباما په شمول امریکایي او افغان چارواکو تایید کړي چې د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د شنبې په ورځ د بی پیلوټ الوتکې په برید کې د طالبانو مشر ملا اختر محمد منصور وژل شوی دی. ایران هغه راپورونه رد کړي چې ګوندې د طالبانو وژل شوی مشر ملا اختر محمد منصور تر وژل کېدو مخکې ایران ته سفر کړی وو. پاکستاني امنیتي چارواکو ویلي هغه موټر چې ملا اختر محمد منصور پکې وژل شوی د شنبې په ورځ له ایران څخه د راستنېدو په لاره کې د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې له خوا په نښه شو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د دوشنبې په ورځ ویل د پیښې په سیمه کې د ولی محمد په نوم صادر شوی یو پاکستانی پاسپورت موندل شوی چې د ایران ویزه پرې لګېدلې ده. ویل کېږي ظاهرا دا هغه پاسپورت و چې د طالبانو مشر ملا منصور ترې کار اخیسته. خو د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویان حسین جابر انصاری د دوشنبې په ورځ ویل ملا منصور تر برید مخکې ایران ته سفر نه دی کړی. نوموړي ایرنا خبري اژانس ته ویلي د ایرانی چارواکي دا ردوي چې څوک دې په دې نوم د ایران له پولو پاکستان ته اوښتی وي. د ایران حکومت تر دې مخکې هم هغه راپورونه رد کړي چې وایي دا هیواد د طالبانو ځینو ډلو ته وسلې او مهمات استوي. په بغلان کې د روانو جګړو له کبله زرګونه بې کوره شوي کورنۍ له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. یو شمېر کډوالو ازادي راډیو ته ویلي چا ورسره ابتدایي مرستې هم نه دي کړي، او یو شمېر چې په امنو سیمو کې خپل خپلوان لري هغوی ته ځای ورکړی. د مرکزي بغلان په لویدیځ کې د پرتو تقریبا 40 کلیو استوګنو د جګړو له کبله خپل کورونه خوشي کړي دي. ملګرو ملتونو په خپل یو وروستي راپور کې ویلي په تیرو څلورو میاشتو کې په بغلان کې تر 10,000 زیات خلک د جګړو له کبله بې کوره شوي دي. او دا هم د سیمې او نړۍ څو مهم خبرونه. اروپایی ټولنې په تیر یو کال کې 200 بریالۍ او ناکامې تروریستي حملې ثبت کړې دي. د اروپایي ټولنې یو امنیتي چارواکي ویلي د اروپایي ټولنې د غړو هیوادونو د حکومتونو د پراخو هڅو سربیره بیا هم د مذهبي سختدریځۍ له کبله راپورته شوی تاوتریخوالی د دې ټولنې د 28 غړو هیوادونو په وړاندې یو مهم ګواښ بلل کیږي. نوموړي زیاته کړې په دې بریدونو کې په مجموعي توګه 151 کسان وژل شوي او تر 360 زیات نور ټپیان شوي دي. د اروپایي پولیسو د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې د څانګې مشر پانی ګواوی د دې بریدونو په تړاو تر 1000 زیات کسان نیول شوي دي. د نړۍ د کاتولیک عیسویانو مذهبي مشر پاپ فرانس پرون په واتیکان کې د قاهرې د الازهر د جومات له امام شیخ احمد الطیب سره وکتل. دا یو تاریخي لیدنه بلل شوې او راپورونه وایي چې دواړو مذهبي مشرانو یو بل ته غېږ ورکړه او یو بل یې ښکل کړل. دا په واتیکان کې د کاتولیک کلیسا د مشر او د سنی اسلام د یو یاد امام ترمنځ لومړنۍ لیدنه ده. همدارنګه دا لیدنه د کاتولیکي کلیسا او د الازهر ترمنځ په خبرو اترو کې د 15 کلن ځنډ څخه وروسته ترسره کیږي. 15 کاله مخکې الازهر د پخواني پاپ بینډیک یو لړ څرګندونې غندلې وي او له کلیسا سره ډیالوګ ځنډولی وو. الازهر په یو بیان کې ویلي شیخ احمد طیب د پاپ بلنه د دې لپاره ومنله څو د سولې او د یو بل سره پخوا کې د اوسېدو هڅې پیاوړې شي. واتیکان ویلي دي چې دې صمیمي لیدنې 10 دقیقې دوام وکړ. عراقي ځواکونو په فلوجه کې د اسلامي دولت ډلې یادایش پر ضد د پوځي عملیاتو په لومړۍ ورځ د ستراتیژیک خار ته نږدې ګڼ شمېر سیمې نیولې دي. د عراقي پوځي چارواکو پرون ویلي امنیتي ځواکونو د فلوجې لویدیځ اړخ ته پر ګارما شهابي او السجار سیمو څو ساعت وروسته له هغه ولکه ټینګ کړه چې د عراق صدر اعظم حیدر الابادی د عملیاتو پلان اعلان کړ. ابادی په داسې حال کې چې پوځي جامع په تن کې ویل د پوځي عملیات په بریالیتوب سره پر مخ روان دي، خو زیاته کړې چې د ملکی وګړو د ژوند مسؤلیت به د پوځیانو لپاره تر ټولو ستر چیلنج وي. بادي وویل چې د ملکی وګړو د ژغورنې لپاره یو امنیتي دهلیز د هغو ملکیانو لپاره رامنځته شوی چې له دې خار څخه وځي. او روسي خبر هغه دا چې روسیې په مسکو کې د امریکا د سفارت دفاعي اتشه پرون وروسته له هغې هزار کړ چې د امریکا پوځي الوتکو د روسیې لرې ختی سیمې ته نږدې په ملکي فضایي قلمرو کې کشفي الوتنې وکړې. روسیه دفاع وزارت وایي د امریکا د پاوز کشفی الوتکو د میډ میاشتې په 28مه د جاپان د سمندرګي پر سر په الوتنو سره له مسافرونکو ملکی الوتکو سره د ټکر خطر رامنځته کړ، ځکه چې خپل مخابرې بندې کړې وي او د ملکی الوتکو د رادار سیستم د هغو د موندلو توان نه لري او پر دې سربیره له ملکی الوتکو سره په ورته ارتفاع کې الوتی وي. د روسیې دفاع وزارت وایي د امریکا پاوز سیمیزو چارواکو دی د دې الوتکو د تګلوري په اړه خبر نه ورکړی. روسي چارواکو ویلي دي چې متحده ایالات باید په راتلونکي کې له دې ډول مانورونو څخه ډډه وکړي. واشنگټن په روسیو څو میاشتو کې په وار وار پر روسي تور لګولی چې الوتکې په سمندر کې د امریکایي پوځي کښتیو په وړاندې په بې احتیاطۍ سره او په غیر مسلکي ډول الوتنې کړې دي، او روسیه په غبرګون کې وایي چې د امریکا پوځ د روسیې سرحدونو ته د نږدې کېدو حق نه لري. د خبرونو پای
زموږ غاګله آزادۍ رادیو او ری قدر منوریدونکو څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه د دې خبرونې په زیاته برخه کې رادیوي آزادۍ رادیوي مجله خبرو، خو له هغه مخکې لنډه خبري برخه لرو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون په اسلام آباد کې د امریکا سفیر احضار کړ او په بلوچستان کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکو د تازه برید له کبله هغه ته خپل اندېښنه څرګنده کړه. د شنبې په ورځ بی پیلوټ الوتکو په بلوچستان کې پر یو موټر حمله وکړه او د افغان طالبانو مشر مولا اختر محمد منصوري پکې واژه. پاکستان دا برید پر خپل ځمکنی بشپړتیا تیرای بللی او د امریکا سفیر ته ویلي چې دا ډول اقدامات ښایي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې پر هڅو هم ناوړه اغیز وکړي. ذبیح الله شفق له پېښور راپور راکوي.
د پاکستان د خارجه چارو وزارت په اسلام آباد کې د امریکا سفیر ډیوډ هیل دغه وزارت ته وربللی او په بلوچستان کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکو د تازه برید په اړه ورته اندېښنه ښودلې ده. دا په داسې حال کې دا چې د امریکا بی پیلوټ الوتکو د شنبې په ورځ د پاکستان د بلوچستان ایالت په نوشکي سیمه کې پر یو موټر برید وکړ چې په نتیجه کې د امریکایي چارواکو په وینا د افغان طالبانو مشر مولا اختر منصور چې په پاکستان کې د ولی محمد په نامه اوسېده ووژل شو. د پاکستان د خارجه چارو وزارت په اسلام آباد کې د امریکا د متحده ایالاتو سفیر دغه وزارت ته وربللی او هغه ته د دغه برید په اړه اندېښنه ښودلې او دا یې پر خپل ځمکنۍ بشپړتیا تیری بللی. دغه وزارت د دوشنبې په ورځ په خپرې کړې خبر پاڼه کې ویلي په بهرنیو چارو کې د وزیر اعظم ځنګړي سلاکار طارق فاطمی د امریکا سفیر ډیوډ هیل د خارجه چارو وزارت ته وربللی او هغه ته د مئی په 28 نیټه په بلوچستان کې د وی پی ایل الوتکو د برید په اړه اندېښنه ښودلې او دای پر خپل ځمکنۍ بشپړتیا تیری بللی. خبر پاڼه کاږي چې ښاغلي فاطمی د امریکا سفیر ته ټینګار کړی چې دا ډول بریدونه به ښایي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د مخامخ خبرو اترو د زمینې برابرولو په لړ کې د سرو اړخیزې کمیټې کوششونه اغېزمن کړي. د امریکا بی پیلوټ الوتکو د روانې میاشتې په 28 نیټه په بلوچستان ایالت کې پر یو موټر توغندي وشته چې د امریکایي چارواکو په وینا په دغه موټر کې د افغان طالبانو مشر ملا اختر منصور سفر کاوه. که څه هم امریکایي او افغان چارواکو د بی پیلوټ الوتکو په برید کې د افغان طالبانو د مشر د وژل کېدو پخلی کړی، خو د پاکستان حکومت تا تر دې دمه په دې اړه په رسمي ډول څه نه دي ویلي. تر دې مخکې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف هم په لندن کې له رسنیو سره د خبرو پر مهال په بلوچستان کې د بی پیلوټ الوتکو برید پر خپل ځمکنۍ بشپړتیا تیری بللی و. ښاغلی شریف د دې پوښتنې په ځواب کې چې د بی پیلوټ الوتکو په برید کې وژل شوی کس د افغان طالبانو مشر ملا اختر منصور دی ویلي وو چې د پیښې له ځایه د ولی محمد په نامه د یو کس شناختي کارډ او پاسپورټ موندل شوی او په خبره یې چې په دې اړه تحقیقات روان دي. ملا اختر منصور د افغان طالبانو نوی مشر و چې تېر کال په جولای کې د ملا عمر تر مړینې وروسته دغه ډلې مشر شو. که څه هم د امریکا بی پیلوټ الوتکو له 2004 میلادي کال راهیسې افغان پولي تصفیر ما په قبایلي سیمو کې پر ترهګرو بریدونه پیل کړي چې تر دې دمه پکې د پاکستاني طالبانو د پخوانیو مشرانو نیک محمد، بیت الله مسعود او حکیم الله مسعود په ګډون د القاعده او نورو وسلوالو ډلو ګڼ شمېر جنګیالي وژل شوي، خو دا لومړی ځل دی چې دغه الوتکو له قبایلي سیمو علاوه په بلوچستان کې برید وکړ چې د افغان طالبانو مشر پکې په نښه ووژل شو.
د امریکا دفاع وزارت ویلي ملا منصور په افغانستان کې د امریکا او د امریکا د متحدانو د پوځي ځواکونو لپاره ځانګړی او حتمی ګواښ کاوه او پر نوموړي دفاعي برید کړی. په دې اړه تفصیل اجمل اند وړاندې کوي.
د امریکا د دفاع وزارت پرون وویل د افغان طالبانو مشر ملا منصور زکه په نخښه کړ چې نوموړي په افغانستان کې امریکایي او د امریکا متحدو ځواکونو ته ځانګړي او حتمی ګواښونه پیښ کړي وو. د پینټاګون وایاند جیف ډیویس خبریالانو ته ویل دا په پالیسۍ کې کوم بدلون نه دی، بلکې د امریکا د هغه دفاعي اصول له مخې ترسره شوی برید دی چې امریکایي ځواکونو ته اجازه ورکوي څو د هغه خلکو خلاف چې هر چیرې وي بریدونه وکړي چا چې په مستقیمه توګه امریکا او د امریکا متحده ایالاتونو ته ګواښ پیښ کړی وي. د پینټاګون وایاند زیاته کړه دا یو دفاعي برید ګڼل کیږي او په پاکستان کې د دا ډول برید ترسره کول په لوړه سطحه تایید غواړي. جی ایف ډیویس دا هم وویل چې د امریکا پوځ د هر هغه چا خلاف چې د امریکا او متحدینو پرسونل ته مستقیم ګواښ پیښ کړی وي دفاعي بریدونه ترسره کولای شي. نوموړي په دې اړه چې تر برید مخکې پاکستان خبر کړی شوی و کنه په مشخصه توګه څه ونه ویل، خو وی ویل چې دواړه خواوې پرله پسې تفاهم لري او تر دې مخکې د منصور په اړه هم بحثونه کړي. بلخوا د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د دوشنبه په ورځ په اسلام آباد کې د امریکا سفیر ډیوډ هیل احضار کړو. نوموړي ته د پاکستان په خاوره کې د بی پیلوټ الوتکې د هغه برید په اړه اعتراض وړاندې کړ چې د افغان طالبانو مشر ملا اختر محمد منصور پکې ووژل شو. هیل په بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم له ځانګړي سلاکار سید طارق فاطمی سره وکتل چا چې نوموړي ته د پاکستان په قلمرو کې د بی پیلوټ الوتکې د برید په اړه اندېښنه وړاندې کړه. د پاکستان د لوړ پوړي ډیپلوماټ له خولې دا هم ویل شوی چې داسې اقدامات د افغانستان د سولې لپاره د څلور اړخیزې همکارۍ د ډلې هڅې اغېزمنولی شي. په دې ډله کې چین، امریکا، افغانستان او پاکستان شامل دي.
لویدیز ورځپاڼو هم تر ډیره د ملا اختر محمد منصور د وژنې په اړه مطالب خپره کړي دي. اسمت ساروان د لویدیز ورځپاڼو ته کتنه کړې چې دا د ازادۍ راډیو مجلې د 19 پروګرام له وړاندې کولو مخکې وړاندې کیږي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې په وروستۍ ګڼه کې لیکلي د طالبانو پر مشر د بی پیلوټه الوتکو برید د امریکا په پالیسۍ کې د بدلون ښکارندوی و. ورځپاڼه د چارواکو په قول وایي د افغانستان د سولې په خبرو کې د پاکستان د منځګړتوب له ناکامېدو وروسته د طالبانو پر مشر د امریکا د بی پیلوټه الوتکو برید د امریکا په تیره پالیسۍ کې د بدلون نښه وه. د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون د ملا اختر محمد منصور وشل کې دل تایید کړل، خو طالبانو تر پرون ناوخت پورې رسمن په دې برخه کې څه نه ویلي. البته یو شمېر طالبانو خبری رسنیو ته منلې ده چې د دوی مشر د بی پیلوټ الوتکې په برید کې وشل شوی دی. د ملا اختر محمد منصور د ډلې یو شمېر طالب مشانو د یکشنبه په ورځ د خپل مشر وشل کېدل رد کړل. وی ویل چې د پیښې په ځای کې ملا اختر محمد منصور نه و. نیویارک ټایمز یاتوی د ملا منصور مرګ دا ډله په یو کال کې د دوهم ځل لپاره د قدرت له خلاص سره مخامخ کړه. هندوستان ټایمز ورځپاڼې بیا د افغانستان په اړه پر یوې بلې موضوع لیکنه چاپ کړې ده. د ورځپاڼې د افغانستان، ایران او هندوستان د دوشنبې د ورځې پر موافقې لیکنه کړې او ویلي دي چې د چابهار د ستراتیژیک بندر پر سر د دوی موافقه تاریخي وه. د افغانستان ولسمشر او د هند صدر اعظم د دوشنبې په ورځ په ایران کې ول چې د دغه هیواد له ولسمشر سره دوی موافقې لاسلیک کړي. ورځپاڼه وایي چې دا بندر هند د افغانستان له لارې په لږ پیسو او لږ وخت له اروپا سره نښلوي. د ورځپاڼې له لیکنې سره سم د چابهار بندر به نه یوازې هند ته بېلې دي چې د پاکستان لارې ته اړتیا پیدا کړي، له نورې نړۍ سره ارتباطي چینل شي، بلکې په هند سمندر کې به د چین له زیاتېدونکي نفوس سره مقابله وکړي.
آزادی رادیویی مجله
قدرمن اوریدونکو سلامونه می ومنئ و مانیم ادبی رادیویی مجله وړاندې کوم. پر روانه خبرونه کې د غرونو د یو مین سندرغاړي پاړه چې تیره اونۍ لمو بیل سو رپورٹ اوري.
یو ځل کیسه کوله چې ځینې خلک د سپیو لوړ ځای باندې نوستو، یو مجلس ته وای دومره وجد کې راغلی و چې موږ نغمې غولې غوړه وغورځیدل دي بام غوندې یو ځای نه.
لکه غلی فضل الدین سراجی سره مرکه
د ترانو پاک لبد ته دا وایم چې د 1902 یم کال غالبا نګرار پونتون د اډیټوریم کې لومړی نظم چې ما ولوست
لاندې کایت او نور مطالبم لرو. په سر کې صفی الله ستانکزی د اونۍ فرنګي خبرونه راوړوي.
د سوار د میاشتې په 9 د اطلاعات او فرهنګ وزارت د سروري کائنات خبرندوی ټولنې سره په ګډه د کتابونو نندارتون پرانیست. د بختر اژانس د خبر له مخې د اطلاعات او فرهنګ وزارت د بیحقی خپرونو ریاست په هڅو د 15,000 عنوانه کتابونو دغه نندارتون به در روانې غبرګولي میاشتې تر 13 نیټې په 40% تخفیف دوام وکړي. د اطلاعات او فرهنګ وزیر عبدالباری جهانی د نندارتون په پرانیستونکو مراسمو کې د کتاب د لوستلو په دود ټینګار وکړ او د نندارتونونو جوړول یې په دغه برخه کې هڅونکي وبلل. ښاغلی جهانی په هیواد کې د کتابونو د لیکنې، خپراوي او لوست د پیاوړتیا په خاطر د اطلاعات او فرهنګ وزارت له لوري د لسګونو کتابونو د چاپولو، عامه کتابتونونو د جوړولو، د لیکوالو د هڅولو، د 2 میلیون افغانۍ په لګښت د کتابونو د پیرلو او نندارتونونو جوړولو د وروستیو تصمیمونو او فعالیتونو توضیحات وړاندې کړل. دغه راز په علمي چارو کې د حق او زحمې د نوې مقررې یادونه وکړه چې د نافذېدلو په صورت کې به د پام وړ پرمختګونه رامنځته شي. د یادونې وړ ده چې د اطلاعات او فرهنګ وزارت په کابل کې د کتاب خپرونکو او پلورونکو بنسټونو لپاره د یو ځانګړي مرکز ټاکلو په موخه د ولسمشرۍ لوړ مقام ته وړاندیز کړی دی چې په منظورېدلو به په دې برخه کې ګڼې ستونزې حل شي. د سور د میاشتې په 15 نیټه د افغانستان او آلمان د دوستۍ د سلمې کلیزې په مناسبت په کندهار کې د عکاسۍ نندارتون پرانیستل شو. په دغه نندارتون کې چې د کندهار ولایت د اطلاعات او فرهنګ په ریاست کې جوړ شوی و، د اوس او تیرو کلونو په لسګونو عکسونه چې د افغانستان او آلمان د دوستۍ ښکارندوی و نندارې ته وړاندې شول. د کندهار ولایت د اطلاعات او فرهنګ رئیس پوهیالي حضرت ولی هوتک د نندارتون پرانیسته د آلمان او افغانستان ترمنځ د دوستۍ او همکارۍ په برخه کې مثبت ګام وباله او له ځوانانو یې وغوښتل چې د علم او ټکنالوژۍ په برخه کې د آلماني ځوانانو له تجربو استفاده وکړي. دا نندارتون زده کوونکو، محصلانو، د مدني ټولنې د بنسټونو مسؤلینو او د سیمې اوسیدونکو وکوت. په لغمان کې د سراج تاریخي کلا د بیا رغونې چارې پیل شوې. د څه د پاسه 300 میلیون افغانۍ په لګښت د لغمان ولایت په مرکز مهترلام کې د سراج د تاریخي کلا د بیا رغونې چارې پیل شوې. په دغه پروژه کې د ټولې کلا او د برجونو بیا رغونه شامل ده چې پخوانی معماری ته په پام سره به رغول کیږي. د کلا د دیوالونو پراخوالی به 2 متره او لوړوالی به 4 متره وي. د بختر اژانس د خبر لمخې په هغه غونډه کې چې د سور د میاشتې په 16 په همدې مناسبت په لغمان کې جوړه شوې وه، په پیل کې د لغمان ولایت د اطلاعات او فرهنګ رئیس فیض الله پټان خبرې وکړې. ویل د سراج کلا د رغونې چارې د امیر حبیب الله خان د حکم پر بنسټ 100 کاله مخکې پیل شوې وې او دا کلا د خپل عصر ډېره ښایسته کلا وه. وروسته د وخت ناخوالو او جګړو له امله دغې کلا ته زیانونه واوښتل او ړنګه شوه. د خوشحالۍ ځای دی چې له مودې وروسته په دې بریالی شو چې دغه ودانۍ یو ځل بیا ورغوو او خپل تاریخ ژوندی وساتو. د لغمان ولی عبدالجبار نعیمی هم د دغه تاریخي کلا د بیا رغونې د چارو د پیلېدو له امله خوښي څرګنده کړه او ویل د تاریخي آبداتو فرهنګي میراثونو او شتمنیو ساتنه زموږ او ستاسې ګډه ملي وجیبه ده او باید چې د خپلې پیژندګلوۍ او د تاریخ د ژوندي ساتلو په خاطر دا ستر مسؤلیت په غاړه واخلو او په میړانه یې ساتنه او څارنه وکړو. وروسته د اطلاعاتو فرهنګ وزارت مالی ادارې او ګرځندوی معین زرداشت شمس خبرې وکړې. د لغمان ولسته د سراج تاریخي کلا د بیا رغونې د چارو د پیل مبارکي وویله. څرګنده کړه چې په وار سره به په لغمان کې یو شمېر نور تاریخي څلي او ودانۍ هم ورغوي. د یادونې وړ ده چې د سراج کلا د کورنیو جنګونو په وخت کې بشپړه نړېدلې وه.
په دې وروستو کلونو کې په افغانستان کې د هنري فلمونو ترڅنګ د مستندو فلمونو تولید ته هم توجه ډېره شوې ده. په کابل، هرات او ننګرهار کې ځینې ځوانان د داسې فلمونو په جوړولو بوخت دي، خو مسلکي سینماګران وایي نن سبا چې په افغانستان کې کوم فلمونه تولیدیږي پر تخنیکي ستونزو سربیره نورې ګڼې ستونزې هم لري. فرضاً سوژې سره ورته وي، فلم په کمزورو وړو کمرو اخیستل شوی وي، اکثرا له یوې کمرې څخه استفاده کیږي، سناریو لیکوال د سناریو لیکنې له باریکیو سره نه دي بلد، او تر ټولو مهمه دا چې په هنري فلمونو کې چې کوم کسان لوبیږي هغوی په دې برخه کې کومه پوهه نه لري. دوی د کمپنۍ مشر ته پیسې ورکوي، په حقیقت کې خپل رول په پیسو اخلي، او همدا علت دی چې خلک افغاني فلمونه نه ګوري. خو له دغو ټولو نیوکو سره سره بیا هم فلمونه تولیدیږي. تیره اونۍ د افغانستان د مستندو فلمونو کور دوه فلمونه نندارې ته وړاندې کړل. زموږ همکار خان محمد سین دې نندارې ته ورغلی، د رپورټ ته اورېدلو بلنه یې درکوم.
د پنجره رو به صلح د هنري فلمونو په ووم پړاو کې له شلو مستندو او داستاني فلمونو څخه دوه نندارې ته وړاندې شول. د دې فلمونو د لیدو لپاره ګڼ مینوال د چهارشنبې په ورځ د کابل پوهنتون د معلوماتو د سرچینو په مرکز کې راټول شوي وو. په دغو فلمونو کې یو د شریف سعیدي لخوا جوړ شوی رب زیر پوست افغانستان او د پیمان آریانفر لخوا جوړ شوی د من و خودم په نوم جوړ شوی مستند فلم ننداره شو. په لومړي مستند فلم کې هڅه شوې چې د رب د یوې ځوانې ډلې ستونزې بیان کړي، او د دویم مستند فلم کارګردان هڅه کړې چې یو نوی بلوغ ته رسېدلی ځوان چې د استمنا یا خود ارزایی په ستونزې اخته شوی تصویر کړي. د من و خودم د مستند فلم کارگردان پیمان آریانفر آزادی رادیو ته وویل چې په افغاني ټولنه کې اکثره کورنۍ د جنسي روزنو په اړه له نوو بالغو شو سره خبرې نه کوي.
فلم من مشکلات جوانانی که تازه بالغ میشن.
زما فلم ده هغو ځوانانو د ستونزو په اړه دی چې نوی بلوغ ته رسېږي، او کومې ستونزې چې د جنسي نارسایۍ له پلوه له کورنۍ او ټولنې سره لري هغه بیان کړي. هیله ده په دې فلم کې مې ټولنې ته لږ څه معلومات وړاندې کړي وي.
دا فیستیوال د افغانستان د مستندو فلمونو د کور لخوا پیل شوی چې تر اوسه له شلو داستاني او مستندو فلمونو له جملې څخه شپاړس نندارې ته وړاندې کړي دي. د فیستیوال ګډونوال په هیواد کې د سینما پر ودې او پرمختګ ټینګار کوي، او له حکومت غواړي چې له ځوانو فلم جوړونکو سره مرستې وکړي. سید فرهاد هاشمی په دې اړه آزادي راډیو ته وویل.
هم از نگاه تخنیک و هم از نگاه محتوا
دغه مستند فلمونو د تخنیک او محتوا لپاره د نندرچانو احساسات راوپرول. د هیواد په اوسنۍ شرایطو کې ځوانان اکثره د ګاونډیو تقلیدي فلمونه ګوري. دا فلمونه که له هغو سره پرتله کړو یو لوی لاسته راوړنه ده.
دا سرګندونه په داسې حال کې کیږي چې په خواتر دې د افغان فلم ریاست مسؤلینو ویلي وي چې د فلم جوړونکو غیر مسلکي توب او د فلمونو ډګر ته د غیر مسلکي کسانو وردانګل د دې لامل شوی چې په هیواد کې د فلم جوړولو صنعت له ستونزو سره مخ شي. ورته وخت کې د دې فیستیوال ګډونوالو له حکومت هیله وکړه چې د خلکو د رضایت د حاصلولو لپاره دی په هیواد کې د مسلکي پروګرامونو له لارې ځوان فلم جوړونکي نوښت ته وهڅوي.
رادیویی مجله هره جمعه 12 بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واوري.
د ثور د میاشتې وروستۍ اونۍ د کتاب اونۍ ده. په دې اونۍ کې معمولا د کتابونو نندارتونونه جوړیږي، او تر څنګ ځوانان پر فیسبوک د خپلې خوښې کتابونه دوستانو ته ورپېژني. سږ کال د اطلاعاتو فرهنګ وزارت په خپله خبر پاڼه کې لیکلي وو چې په دې وروستو کې 13 عنوانه کتابونه چاپ کړي دي او 2.5 میلیونه افغانۍ د کتابونو پیرلو ته ځانګړي کړي دي. خو د ډیری ولایتونو محصلان او زده کوونکي وایي چې دوی اکثرا په خپلو ولایتونو کې د اړتیا وړ کتابونه په کتابتونونو کې نشي موندلی، یا کابل ته پسې راځي او یا یې له چا غواړي. د بلخ ځوانان څه وایي؟ زموږ همکار مجیب الرحمن حبیبزی رپورټ لري.
د بلخ د اطلاعات او کلتور اداره د خلکو ترمنځ د مطالعې د فرهنګ د کموالي په اړه اندېښنه ښایي. د بلخ د اطلاعات او کلتور ریاست چارواکي وایي چې د مطالعې د فرهنګ ترویج لپاره د دولت باید خلکو لپاره کتابتونونو ته د لاسرسي امکانات مساعد کړي. د بلخ د اطلاعات او کلتور ریاست مشر د کتاب او کتاب لوستنې د اونۍ د لمانځنې په مناسبت چې یوې غونډې ته د فردوسي په کتابتون کې خبرې کولې زیاته کړه د افغانستان د خلکو ترمنځ د کتاب لوستنې او مطالعې فرهنګ ضعیف شوی دی. هغه وویل چې اغلب ځوانان مطالعه کوي او بس. خلق دولت خلکو ته د عامه کتابتونونو او علمي مرکزونو په جوړولو مکلف بولي. خلق وایي افغانستان د هغه هیوادونو له ډلې څخه شمیرل کیږي چې لرغونی تاریخ لري او کتاب لوستنه پکې له زرګونو کلونو راپه دې خوا مروجه وه. هغه وایي چې اوس په دې هیواد کې د ناوړه پیښو او نامنیو له امله د نورو برخو ترڅنګ د کتاب لوستنه او د مطالعې فرهنګ ته هم منفي اغېزه رسیدلې ده. خلق وویل
فرهنگ مطالعه ضعیف شده بین مردم. کسایی که بیشتر سر کارشون با کتاب به صورت کتاب سنتی یا اون شکل فیزیکی کتاب که ما با چشم عادی میخونیم سر کارشون بیشتر به این نوع کتاب بوده، فکر میکنن که اگر همین رقم کتاب نخونیم پس اهل مطالعه نیستیم، در حالی که ما کتابای الکترونیکی داریم.
خغلی خلی قوایی چې الکترونیکی مطالعه ته لاسرسی هم سبب شوی تر څو په دودیز ډول کتابخانه ای مطالعه کم شي او پر منفی اثر وکړي. لا بل لور د مزار شریف ګڼ شمېر اوسیدونکي په دې ښار کې د مجهزو کتابتونونو له نشتون څخه شکایت کوي او وایي چې د بلخ د اطلاعات او کلتور ریاست مکلف دی تر څو کتابتونونه او د مطالعې د دود په خاطر ځینې علمي مرکزونه پرانیزي. د مزار شریف دوه تنه ښاریان په دې اندي
موږ د افغانستان د حکومت د اطلاعات فرهنګ غوښتنه دا ده چې د ځوانانو ته کتابتونونه جوړ کړي او تر څو وکړی شي هغه کوم مشکلات چې لري هغه د مطالعې د طریقه یا د کتابو د طریقه پیدا کړي او هغه خپله ستونزې چې لري هغه حل کړي.
زه خپله یو محصل یم او کله چې غواړم چې کتاب ولولم نو کتابتونونه نشته، نو په دې اړه باید دولت هم غور او فکر وکړي او عمومي کتابتونونه دې ایجاد کړي تر څو ځوانان دغونه په سمه توګه استفاده وکړي.
د اطلاعات او کلتور ریاست د چارواکو په اند چې ورځ تر بلې شمالځون کې نامنۍ مخ په زیاتوالي دي او یادو نامنیو د نورو برخو په څیر په دې ځون کې د علمي مرکزونو او کتابتونونو پر فعالیت هم منفي اغیزه کړې ده.
ازادي راډیوي مجله له ازادي راډیو څخه اوري.
روانه میاشت کې د تال او شرنګ د دنیاګۍ یو مین ستوری لمو پیل شو او د خپل نرمه نواله د غم پټاګر کې نول. استاد شنو زادای چې لنن څخه شپږ او یا کال لمخه په پکتیا کې زیږیدلی وو، وړم د شنبه د ارمنیه لپاره ګوتی وخته. استاد د غرونو سړی وو او د جګو غرونو سندرې د غرونو د شرنګې دونکو چینو په څیر بللې. روته خادوي زموږ همکار نورګل شفق پر ژوند او هنر ته غږیږي.
چې د محفل یاران خبریږي بادشاه وزیر یاره زما به زنې په ململ تړلی وینا. د پکتیا د دغو غرنیو سندرو یا د جګو غرو سندرو د مشهور هنرمند استاد شینو ځاځی زنې په ململ وتړل شوې او غږ یې تر قیامت کې ناست. استاد شینو ځاځی چې د پکتیا ولایت د اریوب ځاځی سیمې د خوازیخېلو کلي اوسیدونکی و، وړماونه یعنی د 1595 کال د غویی پر شلمه نیټه د شپږ اویا کلونو په عمر وفات شو. د د ژوند او هنر په اړه د استاد شینو ځاځی زوی ځوان افغان هنرمند امین الفتوای
نو زما کې ولګاسته خو تایفه خلینو ما ورزلی او تقریبا ډیر کوښښ نه وکړه هنر سره مینه لرله خصوصا د پکتیا په سمت کې نو هغې نه وروسته زما پلار دا نه صرف جګو غرو سندرې وی کولې ښه هارمونیه غږونکی هم وم هغې استاد هم و غرنۍ سندرې لیکلي دي زه بس دقیق شمار خو یې ماته هم نه دی معلوم چې زه ووایم چې دومره اندازه به وي خو زما په فکر چې د زرو دوو زرو نه به وختې سندرې وي غرنۍ چې زه کړي دي مثلا بس نوره چې غرنۍ نه بغیر یا مثلا کاپایزي یا مثلا غزلونه یا د کلیوالي سندرې ټول شمار یې تقریبا همدومره
غلی الفت وایي چې پلار یې تر جګو غرو سندرو د هارمونیې په غږولو کې هم څه کم مهارت نه درلود. دیرش پنځه دیرش کاله پخوا په نږدې سیمه کې د ده سیال نه و او همدا علت و چې کابو شپاړس کاله یې له ملي راډیو تلویزیون سره د موسیقۍ د کمپوزګر او د هارمونیې غږونکي په حیث همکاري لرله.
یو وختو کې چې مثلا نن نه دیرش کاله یا پنځه دیرش کاله مخکې موږ پلار هارمونیې غږوله د پکتیا په سمت کې داسې هیڅوک هم نه و د هارمونیې په باره کې چې مثلا یعنې یو ځای ته لوړ وي یا یو کار یې کړی وي نو هغه یوازینی موږ پلار و صحیح خبره ده شاګردان یې هم ستا دي زه خپل هم شاګرد یم په ملي راډیو تلویزیون کې هم سندرې شته دي سندرې به ډېرې کمې وي خو ده تقریبا د پنځلس شپاړس کاله شي وظیفه په راډیو افغانستان ملي تلویزیون کې راډیو کې کړې ده اکثریت دی د نوازنده په حساب هم ډېر پاتې شوی دی هلته چا به چې سندرې کولې هغې پوره کمپوز جوړ کړه مثلا
ځوان افغان کره کتونکي او شاعر ډاکټر احسان الله درمل له استاد شینو ځاځی سره له نږدې پیژندل او د هغه هنر سره ښه بلد و. دی هم وایي چې مرحوم استاد هم په غرنیو سندرو کې کم ساری و او هم د هارمونیې په غږولو کې.
زه فکر کوم استاد شینو د دې ډول سندرو یو ډېر خاص سندرغاړی و هغه ځکه چې د لویې پکتیا کې چې د دنه وروسته کوم سندرغاړي دي دغه ټولو یو ډول د دنه زده کړي دي او دای په دې مشهور و چې د هر ځل به چې د موسیقۍ محفل ته تللو د دنه به خلکو د جګو غرو د سندرو غوښتنه کوله د غرنیو سندرو او ده ځینې خاص کمپوزونه پکې جوړ کړي و ځینې خاصې ټپې پکې استعمالولې. زه فکر کوم د دې ډول سندرو تر ټولو استاد سندرغاړی و ځینې داسې کیسه ټیم وي چې په ټولو کیسټونو کې به یې د غرنۍ سندرې کړې وي بله به سندره نه وه پکې او هغه هم ډېرې زیاتې خرڅېدې ډېر زیاتې اورېدونکي لرل. پکتیا په سیمه کې چې اکثره سوکر مهم غږوي د اولادونه او د نورو څوک سندرغاړي دي دوی مستقیما یا غیر مستقیما د شینو استاد شاګردان دي. موسیقي هم ډېره ډېره خوږه موسیقي غږوله چې یو ځلې کیسه کوله چې ځینې خلک داسې په یو لوړ ځای باندې ناست وو یو مجلس ته وایي دومره وجد کې راغلي وو چې موږ نغمې غږولې هغوی راوغورځېدل د یو بام غوندې یو ځای نه نو او دا رښتیا خبره ده یوازې ده نه ویل ده ډېرو خلکو چې په هغه محفل کې حاضر وو ډېره مشهوره کیسه ده نو د دې نه معلومېږي چې دی څومره استاد و او څومره اثر و د ده په لاس او په غږ کې.
ما ښاغلي درمل سره د جګو غرو سندرو په اړه خبرې وکړې. دی وایي چې د جګو غرو سندرې د لویې پکتیا په شمول په ځینو نورو سیمو کې هم ویل کېږي. ومې پوښت چې ولې د جګو غرو سندرو ته غرنۍ سندرې او یا د جګو غرو سندرې ویل کېږي او څنګه دود شوې. د ده ځواب و
زموږ استاد سیمې غرنۍ سیمې دي شپانه یا د قانان یا هغه خلک چې غرونو ته به تلل کله چې په غرونو کې ستلی شول د دمې په وخت کې به د ونو سیورو ته ناست وو په لوړو آوازونو به یې دغه سندرې ویلې په کروانونو کې د سړیو په شرونو کې او ښځې چې کله خصوصا په غرنیو سیمو کې په تیرا کې هم شته تیراوله سندره دا ټول هغه موقع دي چې دغه ډول سندرې پکې ویل کېږي. بیا ورو ورو محفلونو ته راغلي او محفلونو کې سندرغاړو د موسیقۍ سره یو ځای کړي د سندرو یو دغسې سب کورنه جوړ شوی په ځاځیاریو کې د منګلو په سیمو کې په خوست کې په پکتیکا کې په کورمې کې په دې ټولو سیمو کې ویل کېږي او د دې سیمو کوم سندرغاړي چې دي محلي سندرغاړي دوی ټول دې ډول سندرو کې یو خاصه ورتیا لري چې د نورو سیمو سندرغړو نه دی ورسره بلل.
ښاغلی درمل وایي چې غرنۍ یا د جګو غرو سندرې خاص کمپوز لري او ځانګړي لنډۍ او بندکی پکې ځایږي چې هر څوک یې ویلی هم نشي.
د دې سندرو خپل یو مخصوص کمپوز وي چې د غم او درد نه ډکې لنډۍ پکې وایي او بیا په اخر کې یو لنډکۍ بند لري او هماغه وړکۍ بند د دوو ټپو په منځ کې یوه فاصله هم راولي. اصلي خصوصیت یې یو د کمپوز غمګینی ده، بل دا چې کومې لنډۍ چې ورته انتخابیږي غم ډېرې ځانګړې وي او د یو ډول درد او خوږو نه ډکې وي. مثلا دوی چې کله یو ټپه وایي چې په لوړو غرو د کاروان تیر کو په زړه ظالم وړ کې نه دی را دمه، په دې پسې وروسته بیا ځینې بند غوندې وایي چې ډېره مینه مه کوه لیونۍ به شي مینه، مرګ په میړو پور دی ستا ځواني مې ژړوینه. یا لنډۍ وایي چې مثلا چې د محفل یاران خبرېږي زما به ځنې په ململ تړلې وینه، ځینو په منځ کې ویل کېږي چې ته راشه مینه، د ځینو په منځ کې ویل کېږي چې بادشاه وزیره یاره.
بدلیدون کې نړۍ کې د هنرونو د مینوالو ذوقونه هم تغییر کوي، خو تر څو چې د غرنۍ او سندرو مینوال وي غرنۍ سندرې به وي او د ورکېدو ویرې نه لرم. دا خبرې ډاکټر درمل زما د دې پوښتنې په ځواب کې وکړې چې ومې پوښت د اوسات شینو په څیر د دغو سندرو د خاصو لارویانو وفات کېدل به ورو ورو دا سندرې ورکې نه کړي. خو ډاکټر درمل په دې ټینګار کوي چې د فولکلور د خوندي کولو لپاره باید اړوند ادارې د پام وړ کار وکړي.
تر کومه چې زه پوهېږم ځینې پښتنو فلکلورستانو په دې باندې کار کړی، یو څه ورباندې لیکلي، خو هغومره چې دغه سندرې ژورې دي او اغېز یې ژور دی په عامو خلکو باندې، حتی څومره خلک ژړوي. ما ډېر ځله د کاروان صاحب نه اورېدلي چې هغه ورته ژاړي دي. غرنۍ سندرو ته ډېر خلک مې لیدلي. خپله زه چې کله ځینې غمګینې لنډۍ او غمګین کمپوز سره یوځای شي زه خپلې اوښکې نه شم تم کولی، ورته ډېر ژور اغېز لري په روح باندې. یو خو هنرمندانو ته پکار دي چې خپل فرهنګي پس منظرونو او پښتوانو سره د اړیکې ساتلو لپاره دغه ډېرې ووایي او ثبت یې کړي د کیسټونه. بله دا چې پخوانی چې چا ویلي هغه راټول شي، او بله دا چې د فولکلور راټولونې په برخه کې دې ته یوه ځانګړې پاملرنه وشي. که څه هم منګل صاحب ځینې کتابونه مولوس دي چې په دې باره کې لیکلي دي، او استاد علي محمد منګل، خو څومره چې دا سندرې ژورې دي د هغې په نسبت کم کار ورباندې شوی. کیدای شي چې د موسیقۍ پوهانې د موسیقۍ د نوټونو غوندې ثبت کړي، موسیقي هم خپله ژبه لري، نوټونه یې ثبت کېږي کمپوزونه. زه فکر کوم که دغه کمپوزونه په لیکلي شکل ثبت شي چې بیا وروسته نور سندرغاړي وکولی شي چې دا وغږولی شي، دا به لوی کار وي د دوی د ورکېدو مخه به ونیسي.
د ارواښاد استاد شینو ځاځي زوی امین الفات له خپلې ټولنې او دولته په څه داسې ګیله من و چې حتی ګیله کول یې هم نه غوښتل. په پای کې خبرې اورو.
ګیله خو خامخا سړی ورور نام کوي، مثلا د دو ملګرو منځ کې مې وا ګیله وي، ټیک دی، مګم زه دا ګیله لرم د ورځې اول نه دا ګیله لرم. یو مونږ پلار ناست بلا استاد د سپې وبسه هغه ډېر خدمت کړی و، هغه هم د هغه پوښتنه چا ونه کړه. مګر همداسې د پکتیا د سم هنرمندان نور درته وښایم، د هغو پوښتنه هم چا ونه کړه. په شمول دی مونږ د پلار په حساب یعنې هغې کې واقعیت ته ګیله مونږ لرو، خو بس خبره دا ده چې نشو یلی هغه څه چې مونږ ویایو، ځکه چې مونږ د ټولنه همدا رقم ته ګونګ پات شوی دی د ورځې اول نه. زه په دې کې هېڅ څه نه وایم.
د استاد روح دې ښاد وي. په دې نږدې ورځو کې ګلپاڼې او حشمت سحر هم د یوې غرنۍ سندرې د ویلو هڅه کړې.
ਕਤ ਮੇਰੋ ਅਗਲੇ ਬਨੇ ਨਖਲੇ شي چي بروخ شم زمان ياس بين ليلو زستا د خو غور بل شمال وهله يم واي
دای ولاندې کایا دا ورېدلو پلان در کوم چې وغما رشیدی الولی
مګه او پیشوګان ونو یو وخت په جاپان کې د شوکین په نوم یو تورباز اوسېده د یو وخت په داسې کور کې ژوند کاوه چې ډیره زړوره پیاوړې او خطرناکه مګه پکې وه شوکین تورباز د خپل سپورت له لرګینې تورې سره ډېرې منډې پسې ووهلې خو مګه یې مړسه چې ژوبله هم نه کړه له ښه مرغه د تورباز یو ګاونډی د پیشوګانو د روزلو په کسب و کار بوخت و شوکین تورباز په ګاونډي پسې ورغی او یوه پیشو یې په امانت ځینې وغوښته چې د مګې له شره یې وژغوري د پیشوګان روزونکي یو زیړه پیشو ورکړه چې ښا پیوړې وه او تیزی خونی منګولیا لرلې خو کله چې زیړه پیشو لمګي سره مخامخ شوه مګ ورته نیغه ودریده زیړه پیشو یې وویروله شوکین زیړه پیشو په ګونې کې واچوله د گاونډي کره ورغی د بلې پیشو غوښتنه وکړه گاونډي د زل یو برګ پیشو ورکړه چې نیمه توره او نیمه سپینه وه گاونډي ورته وویل برګ پیشو ډیر کاله د جنگ تمرین کړی دی خورا ماهر ده دا به که خدای کول خامخه د مګ غم وکړي خو برګ پیشو هم په اسانۍ سره ماته شوه او د پیشوګان روزونکي شوکین تورباز ته خپل تکه توره پیشو ورکړه چې کور ته یوسي توری پیشو د شوکین په کور کې ډیر په ډاډ ګامونه اخیستل او چې به هر وخت او کونج کې باید څه وړه ټکا واورېده خورې به سمدستي حاضره وه د پیشوګانو روزونکي د توري پیشو پاړه ورته ویلی و چې دا د جګړې په مهارتونو باندې پوره پوهیږي او دا استعداد ورسره دی چې خپل دښمن او چاپیریال په بشپړ ډول تر نظر لاندې وساتي دا د جسم او ذهن دواړه مهارتونه لري دا به خامخا مګ ونیسي او په منګلو کې به یې چیته کړي خو تکه توره پیشو هم ماته شوه کله چې شوکین تورباز له توري پیشو سره د ګاونډي کره ورغی او د هغې د ماتې کیسه یې ورته وکړه ګاونډي یې ورته وویل اوس نو بل چاره نشته د دې ټولو پیشوګانو استاد به درکړم دا عمر خوړلې او زړه ده خو ډیره تجربه لري او د ټولو پیشوګانو استاد ده و په ګورو چې څه کیږي خدای مهربانه دی زړه پیشو کمزورې وه سترګې اثرناکې نه ښکارېدې شوکین تورباز چې مګی ته کور نشو ورپرېښودلی بله لار ونه لیده زړه پیشو یې کور ته راوړه مګر چې د وخت په تیریدو سره نور هم زړور شوی و په زړی پیشو یې ورمنډه کړه چې حمله ور باندې وکړي. زړه پیشو هماغسې کراره ځای په ځای ناسته وه لکه هیڅ چې نه وي لیدلي، په خپل حال پاتې شوه. دغه وخت مګه یو څه وویرېده، په حمله کې دوه زړې شوه او زړې پیشو منګولي ور اوږدې کړې، په لومړي ګزار یې ساور نه واخیسته، مړه یې کړه. شوکین تورباز زړه پیشو په غېږ کې ونیوله. د پیشوګانو روزونکي ګاونډي ته ورغی، پوښتنه یې ورنه وکړه. ځوانو پیشوګانو ماته وخوړه خو زړې میدان وګاټه، داسې ولې وشول؟ د پیشوګانو روزونکي زړه پیشو ورنه واخیسته، له نورو سره یې یو ځای کړه او تورباز ته یې وویل راځه پیشوګانو ته غوږ شو او د هغوی خبرې واورو. پیشوګانې به خامخا په دې باندې بحث کوي چې ولې زړې پیشو میدان یوړ. ته به ګوندې د هغوی په خبرو کې خپل ځواب ومومې. دوی دواړه د پیشوګانو خونې ته ورغلل او د هغوی خبرو ته یې غوږ ونیو. زیړه پیشو راپاڅېده، پوښتنه یې وکړه زه ښه پیاوړې روغ رمټه یم خو ما مګی ته ماته ورنه کړه، دا ولې؟ د زړې پیشو ځواب ورته دا و چې د مټو پیاوړتیا په جګړه کې د بری یوازینی شرط نه دی، ځکه خو په دنیا کې داسې مګی هم پیدا کیږي چې پیشوګانو باندې پیاوړې وي. برګې پیشو وویل ما په کلونو کلونو تمرین کړی دی خو ما هم ماته وخوړه، ولې؟ دې ته په ځواب کې وویل شول چې ته د جودو ډېر لایقه استاد یې او ډېر مهارتونه دې زده دي، خو په واقعي جګړه کې یوازې په مهارتونه هم تکیه نه کیږي. تورې پیشو وویل ما نه یوازې مهارتونه او تخنیکونه زده کړي دي، بلکې د ذهني تمرکز او پیاوړتیا تمرینونه مې هم کړي دي، زه ولې پاتې راغلم؟ زړې پیشو تورې هغې ته په ځواب کې وویل ته لویه ماهره یې او د جسم او ذهن دواړو پوره تمرینونه دې کړي دي، مګر ستا ستونزه دا ده چې اسرا او ارزو در سره ده. ته چې کله له مګي سره مخ شوې ستا په زړه کې یوه اسرا وه، ستا په زړه کې د ځان لویولو او ځان پرسولو اسرا وه، او مګه ستا په دې کمزوري پوه شوه. ستا زړه او ذهن چې د ځان پرسولو او ځان غټولو له تمې پاک نه و، تا ته دا امکان در نه کړ چې خپل قدرت، خپل مهارت او خپل شعور درې واړه سره هماهنګه او سره منسجم کړي. زه په دې وتوانېدم چې همدا درې عناصر یو ځای او د یو بل په ملتیا په غریزي او طبیعي ډول وکاروم او مګه ماته کړم. زما شاګردانو، زه یو پیشو پیژنم چې دلته نږدې په یو کلی کې اوسي. هغه تر ما مشره او زړه ده او چې ورته ګوري نو تر ما هم کمزوري ښکاري. هغه غوښه نه خوري، خوراکي سبزیجات او واښه دي. دا که په کلونو کې چیرته یو مګه یا مګه کونیسي، ځکه مګي او مګکان ورنه ویریږي او ورنه تښتي. دا چې په کوم کور کې پل کیک دي، مګکان سمدستي له هغه کوره ووزي. دا ان په خوب کې په مګکانو پسې ګرځي. موږ ټول باید هڅه وکړو چې د هغې غوندې ووسو، د هغې غوندې له تشدده ورهاخوا، له تخنیکونو ورهاخوا او ان د مهارت لرلو له ارزو او هیلې ورهاخوا.
په مشایرو کې اکثر هغه ځوانان چې غوونه یې خواګه لګیږي د ریسته د شیرونو د ترنم لپاره را بلل کیږي. په دغو ځوانانو کې د جینو په غږ کې دومره شرنګای وی چې د موسیقي او ساز تند پرې ماتیږي. په مترانم انداز د شیرونو ویل په خوا دود دی. پیژندل شوی شاعر رحمت شاه سائل اکثرا خپل شیرونه په مترانم انداز اوروي. په ډیرو وجرو کې هم دا دود له پخوا موجود و او وخت په وخت انداز بدل را بدل شوی او ځینو غږونو ته توجه ډیره شوې ده. یو غږ چې وروسته ډیرو ځوانانو پیروي وکړه د ښاغلي فضل الدین سراجی غږ و. فضل الدین سراجی ډیر کلونه کیږي چې خپل او د نورو شعرونه په مترنم انداز وایي. زموږ هم کار داود تپان مرکه ورسره کړې ده، دا اورېدلو بلنه یې درکوم.
زمون ځان افغانستان په مونږ ګران افغانستان تل ودان لري دا کور د افغان افغانستان تل ودان لري دا کور د افغان افغانستان زمون ځان افغانستان په مونږ ګران افغانستان تل ودان لري دا کور د افغان افغانستان تل ودان لري دا کور د افغان افغانستان وطن دا خواگه دا وطن غیگه دا زنگو دا تربیت می ز اولاد دی وطنیم دا معلوم مکالفیت می دا خدمت لوڑا می کرده دا دی خپل غیور ملت می لنی کنو دا پخطا که را پات دا حیمت می غرون غرون حوصله می حل تا دل تا سلطنت می لاپ کانی کانی نقش دا یادگار دا عظمت می د آسیا زړګی می خوښ دی په جهان افغانستان د آسیا زړګی می خوښ دی په جهان افغانستان زمونږ ځان افغانستان په مونږ ګران افغانستان تل ودان لري دا کور د افغان افغانستان تل ودان لري دا کور د افغان افغانستان
دا غږ د خوږژبې ترانه خوان سراجي صاحب دی د سراجي صاحب له نوم سره به آشنایي خو له بشپړ تعارف سره یې څه فکر کوم چې تاسې به آشنایي تاسې ټولو اورېدونکو ته به د سراجي صاحب تعارف د دل خولې واورو او زه داود تپان یم
مننه تپان صاحب بسم الله الرحمن الرحیم تاسې ته ستاسو درنو همکارانو ته د ازادۍ راډیو درنو مینوالو ته درنو اورېدونکو ته خپل سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم زمانم فضل الدین دے سراجی ملگری رات سراجی وئی بلداد چھ سراجی پدی خاطر سراجی چھ نکم سراج الدین نمی دن خپل نامہ ورستے برخہ میں دیا غنم سر تھا
دیکھ پل اس دکڑ پڑ رہا تھا او ترانو تدی مخ کے دو کم وقت کی ترانو تدی مخ کرنا
اتحاد علی لیسه ملسته ننګرهار پوهنتون د ښوونې او روزنې پوهنځي نه فارغ یم د ترانو پاک لبه درته دا وایم چې مخکې مې ترانې اورېدلې بیا ورو ورو داسې وخت راغی چې 1902 کال غالبا ننګرهار پوهنتون د ادیتوریم کې لومړی نظم و چې ما ولوسته د پیام ازادۍ راډیو نه زما نظم خپور شو لومړی ځل و چې ما خپل غږ له راډیو واورېد زه وهڅولم چې په هغې پسې نورې ترانې هم ولیکم
تاسې شاعري هم کوئ سراجي صاحب څومره سیما ته معلومیږي او ترانې هم وایي شاعري ډېر موضوعات مو څېړي
زه خو تپان صاحب په ملي مسایلو او په ماسي او ټولنیزو مسایلو باندې راڅرخي او د عشق او خط او خال برخه پکې ډېره کمزوري او تته
نو یوه ترانه در راوړو ستا په خوښه
کل دے وطن زما کلی ہوا دا زای مجنون یما دا ملیلا دا کل دے وطن زما کلی ہوا دا زای مجنون یما دا ملیلا دا زای مجنون یما دا ملیلا دا هر در زر لری هم کل منظر لری پټ پسپینو واورو تل تور غر سپین غر لری سمای باغونه دی غرونه نختر لری جوړد بلبلو پری شور او نوادا زای مجنون یما دا ملیلا دا زای مجنون یما دا ملیلا دا زد وینو گل یما تورو کی ٹوکی گما ستورایم زلی گما پرخایم وری گما شاڑو کی اوسی گما خیر دکا سوزی گما فصل دغا ٹول یما کور می سہرا دا زائی مجنون یما دا می لیلا دا سربتری نظار کڑما زڑنا دا اقرار کڑما وینا با می ور کڑما دا بالا لزار کڑما لوڑ بد می ون چلے ہم بالا حسار کڑما ما دا قربان وادا کڑی لا پخوا دا زائی مجنون یما دا می لیلا دا
مننه سراجی صاحب ترانی خون واوری دی پیغام دی که واورو
پیغام خو په پیغامونو باندې دوستان ستړي شول او ما هم ډیر پیغامونه ویلي دي خو هغه پیغام چې اوس ورته اړتیا لرو نو هغه دا دی چې څنګه کولای شو چې د نورو ملتونو سره یو شان هوسا ژوند د خپلو ارزښتونو په پام کې نیولو سره د ژوند حق ولرو او ژوند وکړو او یو ښه راتلونکی ځان ته جوړ کړو. دغه زما پیغام ده دوستان.
ډیره مننه.
مننه ستاسو نه هم ته پانس.
اتلان یو تل د جنگ په هر میدان کې دا ورتیا ټول من له د افغان کې اواز شي انګام شي ازادي شو خو په اصل کې پرات یو په زندان کې د جنگونو په کلتور کې مسیالی دا سر مخ کا تا نکړو هیڅ کله گریوان کې خلق پلا آبادی مونږ بربادی کړو غنو زال کړستا دارالامان کې زړونو کې هوا دا بیا د آزادۍ زړونو کې هوا دا بیا د آزادۍ اے ګران هیواد ستا د آزادۍ اے ګران هیواد ستا د آزادۍ خیر ک دښمن لری ته هم شنز مریان لری ډیر پتا مین زلمی ته هم په میدان لری ډیر پتا مین زلمی ته هم په میدان لری ستا بچو تړاله ملاد آزاده ستا بچو تړاله ملاد آزاده اے ګران هیواد ستا د آزاده اے ګران هیواد ستا د آزاده دی خاور کې ژوند کو ژوند خود ژوند په شان نه دیو خو یاد دیو تل د میړنو په شان نه دیو خو یاد دیو تل د میړنو په شان هر نفس کې اخلو ستا د آزاده هر نفس کې اخلو ستا د آزاده اے ګران هیواد ستا د آزاده اے ګران هیواد ستا د آزاده مونږ ته د میوند ټپ لا حملالې کوي دلته سرخندنا کې یو تر بل سیالې کوي دلته سرخندنا کې یو تر بل سیالې کوي غږ چې پورته کړې چا د آزاده غږ چې پورته کړې چا د آزاده اے ګران هیواد ستا د آزاده زړونو کې هوا دا بیا د آزاده زړونو کې هوا دا بیا د آزاده اے ګران هیواد ستا د آزاده اے ګران هیواد ستا د آزاده
راش جانا سامنے ربانا راش جانا سامنے ربانا لیونے کی گم ستائل جیرانا لیونے کی گم ستائل جیرانا راش جانا داستان
زحرمانہ شامیر بانا دزل حرمانہ شامیر بانا